د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې. پاکستان وای افغان طالبان به وه څوی چې د سولې په پروسه کې شکیل پاتې شي. د لشکرګاه یو څلور لارې د الیاس دای په یاد نومول شوې.
د ولایت مقام تسلیمي جاده کې د څلور لارې موږ شهید دای صاحب په نوم نومولې ده.
په کابل کې یو ماشومه چې د زیګون پر محل په دریو مرمیو لګیدلې و د دریم ځل لپاره عملیات کیږي او اروپایي ټولنه له ایران سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. نن سه شنبه د 1400 هجری مریز کال د اوری یا حمل یو دیرشمه ده چې د 1420 هجری قمری کال د روژې مبارکې له اتمې او د 2020 میلادي کال د اپریل له 20 سره برابره ده. د نن سهار خبری مجله په خبرونو پیلو. افغان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د بی‌طرفۍ غوښتنه به په لویه جرګه کې وکړي. د ننګرهار والی په پېښور کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي او اروپایي ټولنې له روسیې سره په لانجه کې د چک جمهوریت د ملاتړ ډاډ ورکړی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بی‌طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارګ په یو بیان کې وایي دا پریکړه تیره شپه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د ارګ د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان او امریکا د اړیکو د پریکون په معنا نه بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوي څپرکی پیل بوي. د کابینې په غونډه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوارخیزو او څوارخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایي او الزامي کېدو خبره هم یاده شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې له افغانستان د پاتې امریکایي ځواکونو وتل د مې په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د سپتمبر تر 11 بشپړېږي. د ننګرهار والی وایي د طالبانو یو مهم پوځي قومندان په پېښور کې وژل شوی. ضیاءالحق امرخیل پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې د ننګرهار لپاره د طالبانو پر قومندان مولوي نیک محمد رهبر رهبرمل دوشنبه ناوخته د پېښور حاجي کم سیمه کې برید وشو. امرخیل ده هم ویلي چې د مولوي نیک محمد پر وژنې سربیره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د ښاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی و ټپیان کړي دي. په افغانستان کې ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې رهبرمل د ننګرهار لپاره د طالبانو پوځي قومندان وو او عزیز الله هم چې په مصطفی مشهور په ننګرهار کې د دې ډلې د استخباراتو خاري شبکې رهبری کوله. وسلوال طالبانو تر دې دمه دا خبر نه رد کړی نه یې تایید کړی دی. معلومه نه ده چې پر دې طالبانو چا برید کړی او نه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته د غالیو صادرات بیا پیل شي. دا خبره د دې وزارت ویان فواد احمدی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل د بودیجې د کمښت په خاطر د هوا له لارې صادرات نه کېدل.
په دې برخه کې لښوی هڅه ورسته او ستمه ده چې د غالیو د سکتور لپاره د هوایی دهلیزونو لاره بیا پروازونه تنظیم شي. لاغي پرته موږ د لاجوارد او چابهار او همدارنګ د ازبکستان، ایران او پاکستان لاره هم اروپایي هیوادونو ته غالی استو.
احمدی وویل ډیر ژر به د سوداګرۍ وزارت لخوا د غالیو سکتور ته په سلو کې شپږ تشویقي سبسیدي هم ورکړل شي. له دې مخکې د غالیو صادرونکو ادعا کوله چې د هوا له لارې د صادراتو له بندېدو سره د غالیو په صادراتو کې 90% کمښت راغلی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت ترڅنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویې ویل د دې هیواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمی چاودنه کې د روسیې د هغو پوځي ایجنټانو لاس و چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و. د پراګ او مسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت اتلس روس ډیپلوماتان په دې تور له دې هیواده وایستل چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هیوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون د اپریل په 19مه د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روس پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې روسیا له اوکراین سره پر پوله دومره ډیر سرتیري ځای پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبه په یو کانفرنس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. روسیې داسې وخت له اوکراین سره پر پوله یو نیم لک سرتیري ځای پر ځای کړي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراینی عسکرو او روس پلو بلتون پلو ترمنځ په اوه کلنه جګړه کې له 1400 زیات کسان وژل شوي دي او د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. دا خبره د ناوالنی مدافع وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون اعلان کړه. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د زندان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې ښه دی. بیان زیاتوي چې د ناوالنی په خوښه هغه ته ویټامینونه ورکول کیږي. ناوالنی له 20 ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اور د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. رویټرز خبری اژانس له ښاغلي قریشی سره د مرکې په حواله د خبر ورکړی. قریشی ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د په وینا د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ازادۍ راډیو ته ویلي ښه به وي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په کنفرانس کې ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسالو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل، په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوي پریکړې په اساس افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د می په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11مې بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکېل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24مه په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لږ تر لږه دوه ستوی ویناو کې پر پاکستان غا کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نګډون لپاره راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو د هیله د مختلف وقشارو
او د دنیا هم ورنده هیله ده، د منطقي هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې که دوی اشتراک پکې ونی شي بیا دا د لاسه ځي. امریکا هم طالبان سره جریان کې دی، تشویقي چې اشتراک وکړي. د قطر دولت هم ورسره په جریان کې دی، او پاکستانیانو ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
ښاغلی داوودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیې غونډه دې لک په ځنډ جوړ شي. طالبانو د ازادي راډیو دا پوښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړه چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. همدا غوښتنه د افغانستان ولسي جرګې هم پرون په خپله غونډه کې وکړه. د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتو له کبله اندېښمن دي. دوی په عمومي غونډه کې وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د کورنیو جګړو احتمال ډېروي. دوی همداراز د طالبانو پر وړاندې پر یووالي هم ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د کورنیو جګړو احتمال، دغه اندېښنې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې مطرح شوې. د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل افغانستان په ناوړه وضعیت کې دی. د خلکو په یووالي ټینګار وکړ.
هیواد په ناوړه شرایطو کې دی. د خلکو د روحیت د کمزوري کولو لپاره د پټو او ښکاره منابعو څخه تبلیغات کیږي. سو قومونه سره بیل او دغه هیواد یو ځل بیا په نیابتي جګړو واړوي. هغه خبرې چې ملي یووالي ته زیان رسوي باید دغه ترې وشي.
که څه هم د حکومت مشرانو او ځینې سیاسيون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل نظام او امنیت ته خطر نه ګڼي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغو ځواکونو وتلو په خلکو کې دا اندېښنې پیدا کړي چې په هیواد کې د کورنیو جګړو احتمال لرې خبره نه ده. بلقیس روشن وایي ځینې سیاسي سیرو سر له وسه د قدرت خودل پیل کړي دي.
خلق دا جنگ سالارانو او طالبانو ترمنځ کورنیو جګړو اندېښمن کړي. خلق اندېښنې لري چې یا مو جنگ سالاران وژني او یا مو طالبان. حاکمان هم د نظامیانو او غیر نظامیانو د ژغورلو په فکر کې نه دي. دوی یو بل ته ښیي چې کوم هیواد یې تر شا ولاړ دی.
مخکې له دې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون ګڼو چارواکو ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو توان لري او نه پرېږدي چې هیواد یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکېل شي. د امریکا د وروستي تصمیم له مخې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د مای په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر یولسمې به پای ته ورسیږي. افغان او امریکای چارواکي په دې ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو لواتلو سره به افغانستان کورنیو جګړو ته لاړ نشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د 1999 کال د لړم په 22مه نیټه په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې وژل شو. د هلمند چارواکو د دای کار او هڅو ته د درناوي په خاطر په مرکز لشکرګا کې یو څلې جوړوي. د دې څلې د بنسټ ډبره پرون کې خودل شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د لشکرګا له خاروال اسمت الله سمدی سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې څلې له جوړولو د سیمه ایزې ادارې هدف څه دی.
دا چې په هلمند کې ژورنالیستانو خورا زیاته قرباني ورکړې ده او د دې قربانۍ په نظر کې نیولو لپاره د هلمند ولایت کې تصمیم ونیول شو تر څو د دایي صاحب لپاره د هغه د یاد لپاره یو څلورلارې جوړ کړي چې نن یې عملا چارې د هلمند والي صاحب او شافنزمه د شرشاوان موږ د هغه د جوړېدو لپاره کښې شوه.
دا ځای مو په څه نامه نومولی سمدي صاحب؟
دا یو څلورلارې ده چې کوم ځای کې دایي صاحب محترم شهید شوی دی. د دې د کور مخ سره نږدې یو عمومي جاده ده، د ولایت مخام ته تلونکې جاده ده. نو دغه جاده کې دغه څلورلارې موږ د شهید دایي صاحب په نوم نومولې ده او دغه څلی چې هم جوړېږي دا به د دایي صاحب په نوم وي.
پر خبریالانو د برید او په خاص ډول د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای د برید لکبله پر امنیتی چارواکو زیات انتقادونه کیږي، هم خبریالان او هم عام خلک. د دای په قضیه کې هم پر چارواکو زیات انتقادونه وشول. سیمه ایز اداره د نورو خبریالانو د امنیت لپاره څه پام کې لري، څه یې کړي دي، او داسې کوم خاص پلان شته د دې لپاره چې د نورو خبریالانو امنیت خوندي وي؟
دغه مننه ده چې امنیتي برخه به د امنیتي چارواکو خپل جنګوالي صاحب او اړوند کمیټې مسولین چې د جناسان د خوندیتوب کمیټه په غاړه وي، شاید د معلومات هم ونه لرم، خو بیا هم د هلمند محلي ادارې همیش د خبریالانو د ساتنې لپاره خپل هلې ځلې کړي دي، او په دوامدار ډول هغه د دوی د خوندیتوب کمیټه کې په جدي ډول سره امنیتي ځواکونو ته هم جدي سپارښتنې شوي دي تر څو د خبریال چې زموږ د ټولنې لپاره تر ټولو هغه معتبر سوزی د ټولنې او دولت تر مابین اعتبار همیش کې امکړی دی. زموږ ټول اداره همیشه د دې د ساتنې او د دې د حفاظت لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کوي، او لا هم محلي اداره کوشش کوي تر څو د ژورنالیستان لپاره په هره برخه کې لازم زمینه سازي وکړي او هغو لپاره د اسانتیا او د هغو د حفاظت لپاره کار او کوشش کوي.
مننه سمدی صاحب، یو ورستې پښتنه کلاند جواب راکې چې د دې څلی پر رغونه څومره لګښت راځي او څوک ورکوي؟
د دې څلی په جوړېدو باندې شاوخوا ولک افغاني مصرف راځي، چې دغه ولک څخه دا چې په یاد څلی کې د ازادي رادیو لوګو هم ځای پر ځای شوی و، بیا د ژورنالستان د اتحادیې د رئیس په واسطه مؤسسې د مرکزي ادارې سره خبري وکړلې چې څو ځله کې 5000 افغانۍ به هغه اساسي همکارانو سره کومه کوي. پاتې د دې د هلمند والی صاحب شخصي لګښت او شخصي زما په شخصي لګښت او یو اندازه مول تجارت څخه ممکن د هغه فاړه واخلو، چې دغه سلور سره بودیجو په مرسته چې ولک افغانۍ کېږي دا سلې به 15 په موده کې جوړیږي.
د لشکرګه خاروال اسمت الله سمدی او چې لازادې رادیو سره خبرې کولې. او سم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند کړی ده.
نېشنل انټرست امریکایي خبرونه د جمهور رئیس بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پر نیټه بحث کړی دی او لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن حضور د امریکا درې جمهور رئیسان جارج دبلیو بوش، بارک اوباما او ډونالد ترامپ له ننګونو سره مخ کړی وو. خو د خبرونه په وینا جو بایدن په تیرو سلويخت کلونو کې د امریکا د لومړني جمهور رئیس په توګه چې زوی په جنگ کې ماموریت ترسره کړي مسایلو ته له جلا لیدلوري ګوري. بایدن روسیو کې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اداري او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه دوحه کې د لاسلیک شوی تړون له مخې ټاکل شوی و امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټه پورې له افغانستان څخه ووسی. نېشنل انټرست لیکي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام له شک پرته چې یو ستراتیژیک بحث دی، خو د لیکوال له لیدوري دا سیخکاری چې د شل کلونو له تیرېدو وروسته د ترهګرۍ په اړه د امریکایانو په اندېښنه کې د پام وړ کموالی راغلی. وړاندې لولو، افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په پیل کې په سلو کې دریا ته امریکایانو د دې پریکړې ملاتړ کاوه، خو په 2019 کال کې نږدې 1/3 امریکایانو په دې اړه هیڅ نظر نه درلو چې آیا امریکا په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدلې او کنه. نېشنل انټرست یاتبی په 2001 کال کې د سپتمبر د 18 نیټې لبریدونو یو میاشوسته په سلو کې یو وی امریکایانو خپل هیواد کې د دا ډول پیښو د بیا پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې و. خو د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د هغه لس موضوعاتو په لیست کې چې امریکایانو هغه ننګونکي مسلې بللې وي ترهګري په ورستي ځای کې و. د نظر پښتنو پر بنسټ امریکایان وسله ترهګري زیات د اقلیمي بدلونونو په خپل هیواد کې د جنایي جرمونو بیکاری او نژادي تبعیض په مسلو اندېښنې لري. ګارډین برتنوي ورسپانې هم دروان میلادي کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پر موضوع بحث کړي او د یو شمیر لوړپوړو متقاعدو نظامیانو نظرونه یې پرې پوښتلي دي. ګارډین افغانستان کې د پخواني پوځي اتشا سایمون ډیګنز له خولې وایي اړتیا ده چې د طالبانو د ځواک ته مهارول لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي. د نوموړي په وینا هغه مهم درس چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 1996 کلونو پورې له مودي اخیستل کېدای شي د دې هیواد له حکومت سره د مالی مرستو دوام دی او دا چې د طالبانو د تمویل پراخه شبکه باید ویجاړ شي. خغلی ریگن زیاتی آن که په افغانستان کې هیڅ بهرنی سرتیری ونه وسی هم ډیر کارونه شته چې نړیواله ټولنې د افغانستان لپاره کولی شي. د نوموړي په وینا هغه قربانۍ چې په افغانستان کې ورکړل شوی باید ضایع نشي. په وروستیو کې لوړ پوړو افغان چارواکو هم ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. امریکا او ناټو هم ویلي چې له افغانستان سره به مرستې او همکارۍ ته ژمن پاتې شي.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې تغواګي نه میاشتنی امنه د دریم ځل لپاره عملیات کیږي. امنه تیر کال له زیګون څو شېبې وروسته د کابل په دشت برچی کې پر یو زیګنتون د وسلوال برید پر مهال په پخه درې ځایه په مرمۍ ولګېده. د دې ماشومې پلار وایي چې د خپلې لور د ښه کېدو لپاره اوس ډاکټران د دریم ځل لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي.
پزان ټپی خود راتلونکي ژوند لپاره ورته خبرې زده کوي. امینه تیر کال د سور میاشت په درویشتمه د برچی په سلبستریز روغتون کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. خو ساعت وروسته پر همدې روغتون د بریدګرو د حملې په ترڅ کې په ډزو په ټپی شوه. په دې پیښه کې د امینه مور ووژل شوه. کیدای شي د امینه په ذهن کې له پیښې څه نه وي پاتې، خو په ټولنیزو رسنیو کې د امینه لوینو ډک انځورونه د ډېرو زړونو مات او له سترګو یې اوښکې توی کړې. ان تر دې چې ځینې میندې د فرانسویانو طبي انسټیټیوټ ته لاړې تر څو دې ماشومې ته خپلې شیدې ورکړې. د امینې پلار رفیع الله شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم له دې پیښې پوره یوولس میاشتې تیریږي خو لا یې هم لور نه ده ښه شوې.
نږدې درې مرمۍ په پخا لګېدلې وې. څه ناڅه یوه میاشت د فرانسویانو په روغتون کې بستر وه او میاشت وروسته یې له هغه ځای رخصت کړه. دوه میاشتې وروسته یې یو ځل بیا ورته پخا عملیات کړه. اوس یې هره یوه اونۍ وروسته فیزیوتراپۍ ته بیایم. د پخې غټه ګوته یې هیڅ نه لري او پخه یې لنډه شوې هم.
ښاغلی شریفي وایي لور ته یې نوم نه و غوره کړی، خو د فرانسویانو په روغتون کې په نوموړې امینه نوم ایښی و چې اوس پرې راضي دی. د امینی ډاکټر د نوموړي له وسنی روغتیایي حالت راضي دی، خو وایي چې لا یې هم د پښې د عصبي رشتو د عملیاتو پایله نه ده معلومه شوې. د برچی په سلبستریز روغتون باندې برید ګڼ شمېر نړیوالو کورنیو بنسټونو خواشیني وښوده. په دې پیښ کې 20 کسه ووژل شول چې په وژل شویو کې د امینی د مور په ګډون 15 نورې میندې او دوه نوي زیږیدلي ماشومان هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ماشومان د جګړې اصلي قربانیان یادوي. د دې کمیسون ویان زبیولا فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي یوازې تیر میلادي کال 1515 ماشومان وژل شوي او شاوخوا 1445 نور ټپیان شوي دي.
خزینه انساني
د دې جګړې قیمت په افغانستان کې ماشومان، مېرمنې او پټوله کې ملکی کسان پرې کوي. د جګړې ښکېل خواوې نه دي توانېدلې چې د دغه زیانمنونکې جګړې اغېز راکم کړي. زموږ تمه دا ده چې د جګړې دواړه خواوې دې اوربند وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته دې احترام وکړي.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم تیرونی د روان کال د لومړی او دریو میاشتو د ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. په دې خپور شوی راپور کې د 2003 کال د لومړی او دریو میاشتو په پرتله د ملکی تلفاتو کچا سکل نه وشتل نه زیاته خودل شوی. په دې راپور کې ویل شوی چې د روان 2020 کال د جنوري لومړی نیټه د مارچ میاشتې تر پایا 1503 ملکیان وژل شوی او 1210 نور ټپیان شوی دي. که څه هم په دې راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبل په اړه کره شمېر نه دی ښودل شوی، خو دومره ویل شوی چې د تیر کال د لومړۍ او دریو میاشتو په پرتله سږ کال د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 23% زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. له متحدو ایالاتونو پرته د ایران د اټومي تړون ښکېلو هیوادونو او اروپایي ټولنې د روانې میاشتې له پیله د اتریش په پلازمینه ویانا کې مذاکرات پیل کړي دي. د دې خبرو هدف دا دی چې ښکېلې خواوې په تړون کې ژمنو ته ستانه شي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ایران او امریکا ته په اشاره وایي په دواړو خواو کې هوکړې ته د رسیدو لپاره ښه نیت موجود دی. بوریل ویلي له ایران سره د اتمی تړون د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
تیره اونۍ د ایران د اتمی تړون پر سر خبرې له عمومیت لا پسې متمرکزو مسلو ته ورسېدې، لکه بندیزونو لري کول او په دواړو خواو کې د اتمی پروګرام اجرایوي مسایل. د پرمختګ سرکشته او دا حقیقت چې امریکا بیا له تړون سره یو ځای کیږي او د تړون بشپړ تر سره وی ته ګرځي نړۍ لا خوند کوي.
له ایران سره د نړۍ لوی اټومي قدرتونو په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د دې تر څنګ چې له ایران بندیزونه لري کړل، د هیوادې د اټومي پروګرام په برخه کې له نړۍ سره هوکړه شوې مسلو ته په پابندۍ مسؤل وګرځاوه. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې ایران په جدي سرغړونو تورناو له اټومي تړون ووت او په دغه هیوادې تر ټولو سخت بندیزونه لګول. ایران هم په تړون کې لخپلو ژمنو په تدریجي توګه تیر شو. له هغې ډلې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د سارونکو مخه ونیوله. د یورانیمو شل او 80% بډاینه یې پیل کړه. د فلزي یورانیمو تولید یې پیل کړ او د یورانیمو د بډاین د سرعت د زیاتوالي لپاره پرمختللي سنټرفیوژونه په کار واچول. دې ټولو اقداماتو اروپایي ټولنه او له ایران سره د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي برېټانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا اړ کړل چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره هڅې ګړندې کړي. په همدې هدف دوی د رواني میاشتې له پایله د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شول او ایران یې هم خبرو ته ور وغوښت. د امریکا مرکچیان ځکه په دې غونډه کې نشته چې ایران له امریکایانو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې امریکایي پلاوی په ویانا کې دې غونډې ته څیرمه په یو بل هوټل کې میشت دي او په استازیتوب یې اروپایي ټولنه لیږدیزه ډیپلوماسي کاروي. د روسیې د مرکچي پلاوی مشر میخایل اولیانوف بیا په خپل ټویټر احوال ورکړی چې د ایران د اټومي تړون پر سر دوه اونیو خبرو ته پکتو اوس دا مذاکرې د یوې مسودې د ترتیب کچې ته رسیدلې. د ایران د مرکچي پلاوی مشر عباس عراقچی هم ویلي وروستۍ موافقه د جوړېدو په حال کې ده، خو د دې خبره مذاکرات به اسانه نه وي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبره تر یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړې لاندو خبرونو ته. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. دا پریکړه تیره شپه د کابینې په غونډه کې شوې. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي چې د ننګرهار لپاره د طالبانو پر قمندان مولوي نیک محمد رهبر رهبرمل او د هغه پر دوو ملګرو پرون ناوخته د پېښور په حاجي کمپ سیمه کې برید شوی او وژل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته د هیواد د غالیو صادرات پیل شي. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه دا څرګندونې شوې دي. اروپایي ټولنه وایي 1.5 لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي دي. او د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. دا خبره د ناوالنی وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون اعلان کړه.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
ما نوم ناجیه ده، د کابل ولایت څخه.
ښه ناجیه جانې، زه ګورم چې تاسو کلب ته راځئ. څومره وخت کیږي چې تاسو ورزش کوئ؟
ما تقریبا دوه کاله کیږي چې کلب ته راځم. نور ورزش دغه دوه کاله کیږي چې کوم. خو مې ډیر وزن زیات وو، اوس مو وزن کم کړی ده.
په خو دې څومره وزن وو؟
په خو یو سل دیرش.
اوس څومره؟
اوس سلیما
سل کیلو. څنګه دا دی وزن په ورزش باندې کم کړی ده که غذایی رژیم ورسره نه؟
نه، غذایی رژیم مې نیولی ده، خو چې غذایی رژیم په څنګ کې ورزش ونه کې کوم فایده ونه لري. ورزش څنګ کې چې رژیم ونه نیسي فایده نه لري، باید وړه یو ځای کینو.
څنګه دې هوډ وکړ چې راشي وزن کم کړي؟ څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟ ځکه چې ډیر کلونه دې وزن زیات وو.
کلونه وزن زیات وو، خو داسې هغه امکانات نه وو. کله چې خبره شوم چې دلته یو ښه کلب خلاص شوی ده، بیا راغلم ورزش مې چې وکړو، بیا مې دوا بیخي وانه خستم. خو به ارامیاش زه ډاکټر ډاکټر ته دم دوام اخستو اوس دوا نه خلم صرف ورزش کوم.
مثلا د څه شي دوا باید ډیر اخیستله؟
د وینې غوړ، د جګ فشار، د ډوکو د درد. کله چې وزن دومره کم شته ټول مشکل بل شو.
څه فکر کوي چې ته به وکولای شي ټول عمر ورزش وکړي کنه ایو موده یې کوي به پرېږدي؟
نه قضایي خو نه ده فکر واستله، خو کله ورش رخصتي وي ټول خلک باندې کورو کې ویني کېږي نو ورزش ته ادامه ورکوم چې تر څو کله خلاص وي.
څنګه پروژې کې ورزش کوي؟
او روزه کې ورزش کوم، روزه مې ده ورزش کوم خو نور ورځ نه لکم کوم.
ښه، څنګه تګی کېږي؟ نه
تګی کېږي، ما خو خدا اوس خدا ګرمي نشته ډیره.
اها ډیر ښه. او څنګه د کلاب ماحول درته څنګه دی؟ په زړه پورې دی، زړه راښکونکی دی. څنګه
کلاب ماحول چې دی صرف ورزش نه، انسان په روحیت باندې ډیر تاثیر لري، ډیر فایده لري. انسان ډیر خوشحال وي چې کلاب ته راشي، هلته په خپل ملګري هم ګورو، ورزش هم کوو. نور ډیر ښه وي موږ لپاره، هر حالت کې ښه دی کلاب.
له پخوا ام سي چاقوي له پیغلتوبه کنات؟
نه نه، د پیغلتوب نه نوما، د سه دوه درې مشمون مچ پیدا شو، یغه نه بعد ماده سوازنه خسته واخسته مخ قصه کې نو ما پریز مم نه کوار شي مخړو. نو اوس ورزش کوم، ما د ورزش سره بخم وزن کم شو، ډیره خایمه، ډیر وجود کې تغیرات وینم.
ها ډیره مننه
تاسو نه مننه.